ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه و منئ. په پاکستان کې د پنجاب په زمینی ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف 1500 کې ګټلی. دا نتیجې د غیر حتمی او غیر رسمي نتیجو لمخه دي، خو د دې نه پس سیاسي صورتحال دی. دغه هیواد کې به سیاست په کوم اړخ اوړي دا هر سبا په دې خبرونه کې تاسو ته د خپلو همکارانو سړنکارانو لخلي دراوړو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د پاکستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته په سفر دی، او د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې په یوې ودانۍ په برید کې شپږ تنه وشلي. د خبرونو تفصیل، د پنجاب اسمبلی لپاره پرون په شوو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او د غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شلو کې 1500 کې ګټلې دي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شینواری پرون په ټویټر د بریالي شو کاندیدانو یو لیست خپور کړی چې پکې په شلو څوکیو کې 1500 تحریک انصاف، سلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای په 18 په ټویټر لیکلی چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینې حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن له لارې شفافه ټاکنې کول دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز په ټویټر لیکلی چې ګوند یې باید د انتخاباتو نتیجې ومني او د ولس پرېکړې ته سر ښکته کړي او په سیاست کې ګټل او بایلل وي. د زمینی ټاکنې لاغ وروسته شوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې په 18 د تحریک انصاف د اغو 15 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړی و چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته رائے ورکړې وي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکو ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه شپږ اویا کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ورختونو سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونو ته زیان رسېدلی دی. د دې ادارې د بلوچستان څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د صوبې لس ضلع آفت زده ګرځولې دي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع زموږ پوره افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي لس ضلع دي، او نور 12 ضلع سي دي په هغه کې چیرې یو یونیم کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
پی ڈی ایم ای دا هم ویلي چې د پشکال د بارانونو روانې لړۍ په خیبر پختونخوا سند صوبو کې هم ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په پاکستان کې مشت افغان خبریالانو لاغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره ورته درخواستونه ورکړي غوښتنه کړې چې دوی په اسنادو دې کار چټک کړي. افغان خبریالانو دا غوښتنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال وکړه. یو خبریال جاوید احمد وفا پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د ورتګ درخواستونه ورکړي، خو د اوږد انتظار سربیره هم کیسونه د ځنډ ښکار دي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼ خبریالان هم له هیواده وتلي وو چې پکې یو شمېر پاکستان ته کډه شوې دي. نن د پاکستان د سوداګریزي خونې سکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړکې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. د افغانستان په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي وایي چې وخصه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وشلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي شریفه له خپل میړه سره د سرو د سرول لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن مشال ریډیو ته وویل چې دا وژنه حادثاتي وه او دوی مني چې دا ښځه بې ګناه وه. او د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې چارواکو نن ویلي چې د روسي پوسټ د اوکراین په ختیځ کې په تورېتسک خارګوټي کې په یوې ودانۍ بمباري کړې چې په کې شپږ تنه وژل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو لپاره د دولتي خدماتو ادارې په ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې ویلي چې سهار وختي په تورېتسک خارګوټي ډسې وشوې او یو دوه منزله ودانۍ چې په کې خلک وو ویجاړه شوه. په بیان کې ویل شوي چې ژغورونکو د 500 وژل شوو کسانو جسدونه موندلي او راوستي دي. بیان ساتوي چې درې تنه یې له خاورو راوستي وو چې پکې یو په روغتون کې مړ شوی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشام مشال ریډیو ته غوږ یی او د مشال ریډیو د دې 15 بجو خبری غړای زنی مهم مطالب دای په بلوچستان کې ورختونو او سیلابونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د بلوچستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر وای
ټوټل کمپلیټلی سی ډیمیج سی دی هغه سی دی مرسر لس سی دی ادروایز ټوټل سی دی دوا وی دی.
د افغانستان نه راستانه شو کډوالو نن په شمالي وزیرستان کې مظاهره کړې. د دغه مظاهرو یو مشر وای
د وته کولنا د آی ډی پی ژوند تروي د وزیرستان خلک نو ډېر د مشکلاتې د ستونزو سره د مخامخ شوي دي.
په باجوړ کې د جولای په 15مه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو یو جرګه وکړه او جرګیوال وویل چې سیل ځایونو ته به خزی نه ځي خو صوبایي حکومت وای
باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غیله به تاسو مو کو داسې شوی نو دا کسان مې نیولې کیږي دا غیر قانوني خبرې.
یو شمیر نور کورنی او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړی تر پای را سره ملتیا وکي د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ژمنې سره سم مشال ریډیو هر لمحه هر غړی تاسو ته په سیمه کې په زمونږ په چاپیرچل کې سو سیاسي او نور هلې ځلې رواني زمونږ همکاران په غي نظر ساتي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې په خاصه توګه د پنجاب په شلو ساوکو باندې زمینی ټاکنې وشوې او په دغه ټاکنو کې د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف ګوند 15 سوکای ګټلی سلور سوکای د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ګټلی دي. دغه یو آزاد امیدوار هم مخې ته راغلی دی. خبریال طاهر جمیل دا وخت په لاهور کې دی او هغه له ورزو هغه نه تازه حال واړو چې طاهر جمیل صاحب ستړی مشي په خیر راغی. طاهر څه ګڼی پرون چې دغه ټاکنې وشوې سیاسی ماحول سو او د دې نه پس چې کومې نتیجې راغلې دي آیا هغه د توقعاتو مطابق دي که نه؟ خلک دا وایي چې یاره دا د توقعاتو مطابق نه وي.
جی ډېره مننه. جی بالکل پرون چې د لاهور کې د شلو سیټونو باندې کوم الیکشن انتخابات شوي دي د دې کوم نتایج چې کوم دي دا ډېر توقعات مطابق نه دي دا غیر متوقع نتائج دي. تحریک انصاف چې کوم لیډران دي هغوی خو وخت سره دا دعوی کول چې موږ به کم از کم 14 سیټه به ګټو خو پنجاب حکومت چې کوم وو چې وزیرعلی همدا شهباز دی د وزیر اعظم زویب دی هغه هغوی بالکل دا توقع نه وه ځکه چې پنجاب نے دوی ډېر زیات گرفتیا توقع دای او بیوروکریسی او حالیہ دوی کمی تبادلے کړی وی او یو دوی دغه تاثر دامو چې الیکشن کمیشن هم جانبداری مظاهره کوي نو دا کار کېدل نون لیگ طرف نم او عام عوام کې دا تاثر او تجزیه نگار چې کم دی او کم چې خبرونه باندې خاص نظر ساتي په سیاست باندې خاص نظر دے او دا توقع کول چې طریق انصاف کو ډېر سیټونه مالی نو اتو نه اسیټه والی او هغه نه کافی دی وزارت اعلی دوباره او دا سیټم سیټونو طریقې انصاف پاک سل 15 سیټه دي دا ډېر ډېر دی او په واره تقریبا دوګنا سیټونه دي او دا ته عام زمين خابات نو یو نیم سیټ نو دا په کینل لري دا ته تین خابات په حساب 2000 ته اعلی باندې تر انداز کیږي او دا سیټ چې چاډې رسېته وځاله به دا غي.
طاهر دا راته وایي چې په دې انتخاباتو کې چې دا کم ګټه یا چې کم کمو کاندیدان کامیاب شوی دي یا چا بایللی دا د دې ترمنځ فرق چې کم دی هغه واقعي دومره ډیر دی چې کدوی لاړ شي او د دې رای شمیرونو بیا یا د دې وټونو د بیا شمارلو خبره کوي په دې کې دا صورتحال بدلی دی شي
نه دی نو پېنډې کې یو سیټ نه په اګه نه علاوه هیڅ یې تم کم فرق نشته. دا پېنډې سیټ کې تقریبا 500 نشکېتو پورې تقریبا مارجن دی هغه طریق انصاف هغه سیټ بیلل دی او نن لیگ ګټل دی هغه مې طریق انصاف دا اپیل دایر کړی دی چې دا دا ووټونو کم شمېر شمېراله کم کاونټینګ دا دوباره وشي. اګه نه علاوه ډیر واضح فرق دی او نون لیگن چې کومه ده چا چې بیلل ده پارٹی په سطح باندې هغوی بیگا اسنک نتائج رال نو ډیر وختي ماقام پاکستانی وخت مطابق وو یا اته بجې به وي چې پہله مریم نواز بیان رالی چې بھائی منگ دا شکست خپله دا ماته منو او هغې نه بعد حمدہ شہباز کم وزیر اعلیٰ دے اگر ترجمان میڈیا لا بیان ور کی میڈیا من رہا ہے کہ بھائی حمدہ شہباز دا ہوئی تو اگر توسط سے دا خبر رکھو ماں چمنگ دا نتائج منو او دا شکست منو نو دوی دوبارہ سے داغا نشت چوک بہت اپیل نے دائر کری یو سیٹ تیغے منی طریق انصاف اپیل دائر کرے اگر علاوہ نو لکھ پلا ماں تے تسلیم کرے دا پا لو ایتو زمبر میں جی
تاہر کدارا تو وائی بیاد منگ نور ہمکاران راغلی دی اگوی سرب ہم پا دی موضوع باندے خبرے کو دغل تکی دا وٹونو شرح سمرا وا لکہ ٹرن آؤٹ چی منگ ورتا وائیو هغه واقعي خلک راوتی وو او دا مونږ غنلې شو چې دا واقعي یو د ولس د عوامو یو مکمل منډیټو کنا مونږ غنو چې یره شر کم وانو د دې د وجنه تحریک انصاف ګوند کامیابی تر لاسه کا
جی ٹرن آؤٹ کو مجموعی تو کا منی بور نو ٹرن آؤٹ دیر گیا تو عام انتخابات کم جنرل الیکشن بھی آپ ایسا ٹرن آؤٹ لاہور کے کم از کم دسی ہوں او دا کم طریقے دے کہ یو بل دا تصویر بل نقطہ پامن گورو اغام دا دے دا کم نون لپ ٹکٹ منی کم کسان الیکشن دا ولارو دا طریقے انصاف منحرف راکینو دوی د نون لیگ گراس روٹ لیول منی یا دلی محلہ سطح منی دوی نون لیگ کارکون سا پرہراس پل اثر آپ کا نوا او ډیر څه کم نه کم نون لیک کم ځاړ کارکنان دي کم دلې محله کارکنان دي کم سړې کارکنان دي هغوی د دغل نو دی ووټ کې نو راوت یو هغوی خپل د جسمي نو ظاهره کړی او ترکین او نون لیک کم مقامی کم ایم بی ایز دي جو کې اثر رسوخ لري لاهور کې او ان خاص مهم نو چلاول دي د ځمین خاپات بارا او نون لیک کارکون عمران خان ریجیم چینج آپریشن غیر ملکی سازش تاثر چکم دے کم نیریٹو کی دے
طاہر کلن غن تراته وی بیا بنور همکاران لورزو دا چې کم کاندیدانو په میدان کې وو په خاصه توګه د پاکستان مسلم لیگ نواز دوی ته دغلته کې ځکه چې پاکستان مسلم لیگ نواز غند آیا خپل کاندیدانو داغوی نظریاتي زاړه کنا دا او ماغه کسانو چې مخکې په تحریک انصاف سره او اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ټیکټ ورکړه
جی دا شل سیٹ او شل کی اتل آغا کسانو کم چے نمڑے طریق انصاف کارکونا دا سیٹ منے او دی دلیو او بیا منحریف کل وقتی با نون لیگ ٹکٹ منے الیکشن تاولا صرف دو کسان دسیو چی آغا دا نون لیگ خپل زارے کارکونا او لاغور سلو سیٹ کی صرف یو دا سی کارکون یو دا سی سیٹو چی آغا دا نون لیگ خپل لیڈر اغین علاوہ طول دا طریق انصاف دارے منحریف راکین او دایو غاٹ آواز دا دا
لاہور نه د پنجاب په شلو سو کوچ کمی زمینی ټاکنې شوې دي خو ډېر سیلنکاران او سیاسي نظر لرونکي دا خبره غني چې دغه د شلو سو کو زمینی ټاکنې په مرکز کې چې د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د پی ډی ایم کم حکومت ته هغه ته هم زک سشړک ورکولای شي طاهر خان زمونږ همکار دی اسلام آباد کې دی په دې ټول هر څه نظر ساتي حسن خان مونږ سره هم سیاسي سیډون کې دی خبريال دی امرا سره ناشته اول طاهر خان لور وغنه پښتنه کوي چې طاهر خان که دارا ته وایي چې دغه کم په پنجاب کې کم سیاسي یو بریا به وایو چې پاکستان تحریک انصافي غني چې دا دوی بریا ده دا سو یو واقعي ضرر ورکوونکې شړک مرکز ته ورکولی شي طاہر خان جی سٹڈی مشی او طاہر خان تاسو ته بیا راځو حسن خان را سره موجود دی همدغه پښتنه ورته یک دو حسن خان چې کم مونږال ته وکړه چې دغه سیاسي بریا یا دغه سیټونه پاکستان تحریک انصاف وګټل نو آیا دا غنی چې دا پاکستان تحریک انصاف پورا پی ڈی ایم چکم یو اتحاد دے اگی تے شکست ورکو کنا دا صرف دا مسلم لیگ نواز شکست دے
دے رمانا نا مجید بابر دا چکم سنگا چی زمون مخ دے لاہور نا چی تاو سرکم ملگر و تاہر اگوی چی خبر اخلالا نو دا شلو ستونو دا انتخابات دا سو لکا دے دا پارا تیاری یا دا دا ملک و ماحول دا سی جوڑ شو لکا چی دا جنرل الیکشن او دا غی وجہ دا وار چی دا شل ستونو چی او نو دا دیت زیاد مهم ہو یو طرف تا دا پنجاب دا حکومت بارا کی او بل دا دی چی یو اوورال دوا بیانیه چی کم وی دا دا غی ترمین زخم یو مارکوا لکا یو طرف تا دا پاکستان تحریک انصاف چاہے اسٹیبلشمنٹ خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی امریکنزم اور اینٹی اسٹیٹس کو چاہے کم سلوگن ہو اغوا بل طرف کا مسلم لیگ نون چاہے پشا باندھی پی ڈی ایم ہو پی ڈی ایم کے خاص ہوگا مسلم پاکستان پیپلز پارٹی جیسے پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ددی درشت دے نو بل طرف کا داغی بیانیہ ہوا چیئر عمران خان سلور کالا ناکام شو سلور کالا دا چکم دے انفیشنٹ ہو بل دا دے کرپشن دا فرق ہوگی یا دا ہوئی کور ودانے دا غیبہ رکی چھپا دا دوی کما بیانی ہوا آغا واو دا دنیا سرم دا تعلقات کو قائم ہو لکی ناکامہ دا ملک معیشت خراب نو دا بیسیکلی دا دا غی بیانی آغا چسل ہو نو پا دیکی چھ منگ ہو گورو نو پا کما طریقے سرا چھ عمران خان خپل کیمپین ہو چلو او کما نریٹیو آغا بیل کلا بل پرسپشن کریئٹ کلا بل اگر دا دے چھے آغا تقریباً ہر مکتب فکر تا ایڈریس کو یو طرف دا غدا لگیاو چھے انٹی امریکنزم باندے اغسط کو بل طرف دا انٹی اسٹابلشمنٹ
حسن خان دغل تک چھے کم دی شلو سوکو کم پولیٹیکل گراؤنڈ ہو یا پولیٹیکل یا سیاسی جوڑخت ہو دا دے نمخ کی دا پاکستان تحریک انصاف سوکائے ہوئے نو دا کمونگ ہوئی چھے اگوی خپل آغا طاقت سیاسی طاقت بیا آل تکی زان تکڑے دے او دا ولی خلق پا دے مانا اخلی چھے دا پاکستان مسلم لیگ نواز بیلات تے
بالکل دغه غدا پولیس تاسو خبره بالکل ٹھیک ده چې دا شل چټونه چې وو دا د پاکستان تحریک انصاف په دې کې اکثر آزادو خو بیا پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه یې جوائن کړي وو او د دې بنیادی وجه هم دا و چې مسلم لیگ په دې د چخپلو کسانو له ټکټونو ورکړې وي هم دې کسانو له ټکټونو ورکړې چې دغه خلاف تحریک انصاف هم یو اگریسیو کمپینو چلو چې راته لکه لوټا شوی دی او دا چې کوم دی پټه خلاف تللی دي انقلاب کړي دي وغیرہ نو هغه خبره بیا هم که تاسو په دغه سټنډرډونو بیا مسلم لیگ نونه چې دا څلور سیټونه کم ګټلې دي نو دې مطلب دا دی چې هغه ګین کړی دا مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه بیللې نه دا خو ڈسکشن دغه نه دی ڈسکشن مجید بابر دا دی چې د دې سره د پاکستان را روان چې کوم سیاسي فریم ورک جوړیږي یا سیاسی چې کومې فیصلې وکیږي هغه د دې شلو سیټونو باندې د دې په پیډل زیات اثرې دا پنجاب حکومت جستا دلاتا لانا دا مسلم لیگ دلاتا خیبر پختونخوا کے مخ کے نا دا پاکستان تحریک انصاف قدر مضبوط حکومت تے پسند کے دا پیپل پارٹی حکومت تے بل دا اسلام آباد تو خوب ابیات اسلام آباد میں ہر پاسی شستا چھے کم دے صرف دا اسلام آباد دا اسو سیکٹر ہے چھے کم دے دا رورل لوکیلٹی دا تب دا دے وزیر اعظم ہے زکا جستا پنجاب یو 57% پاپولیشن چې کوم دی هغه کیټر کیږي بلکې تاسو په یو صبح کې بم نه نو دا دی چې اوس کده نمبر پورې خبرې نو مسلم لیگ کې دي شي یا پیپلز پارٹی کې دي شي چې نمبر مینیج کی ځکه چې په پی ٹی آئی اوس یو بل ڈسکشن نوان دی چې آیا د پی ٹی آئی کم الیکٹڈ ممبرز دی یا چې کم پارٹی رینج دی اوی با د پرویز الہی ایز چیف منسٹر اومنی او کنا دا وس یو بل یو ڈیبیٹ چ کندے دننا کتو گوری سوشل میڈیا باندې یا جنرل دلدا چی اسلام آباد کی ڈسکشن باندې دا خبر ہے پکی کیگی
صحیح دیر مننا
پاکستان تحریک
صحیح صحیح حسن ډیر ډیر مننه آباد شي اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګي طاهر خان را سره دی هغه په دې تناظر کې هغه لورو طاهر خان ستړي مشي تاسو غنئ چې کم حسن خان خبر وکا یا طاهر جمیل خبر وکا نو هغه زور هغه فشار په شاباش شریف زیات شوی دی یا چې کم د اتحاد او د پی ډی ایم دا د دې ټولو خو خوا چې په پنجاب کې بدلون راولي هلته کې عدم اعتماد راولي هلته کې چې کم سیاسي کړکیچ رامنځته شو او هغه تر اوسه پورې دی پنجاب صوبه بغیر وزیر اعلی ده نو تاسو ګڼئ چې یاره دا فشار دومره دی چې دا مرکز ته را رسېدلی دی او مرکزي مشران راغونډ شوي دي په دې اړه څه خبرې کیږي
سلام تاسو ته تاسو او ویدونکو ته فشار بالکل زیات شوی دی شک پدې کې نشته او نن هم بالکل سپاته یو سینیټر دی مصطفی کوکر هغه یو وار بیا دا غوښتنه وکړه ځکه چې پاتی خو د مسلم لیگ نون اتحادی ده چې انتخابات طرف ته تګ پکار دی نو اوس تا یو سوچ دی دلته د سیاسي جماعتونو یا د سیاسي مشرانو خبر بنه کو بس په سوشل میډیا کې یا په ټلویزیونو ټلویزیونو کې باسونو کې چې کوم آزاد خبریالان دي یا تجزیه نگار تحلیلګر دي نو هغوی هم دا وایي که اوس مو مرکزي حکومت انتخاباتو طرف ته نه ځي د دغه پنجاب د ماتې وروسته نو معنی به دا وي چې د مرکزي حکومت هغه رویه هغه یو غیر جمهوري رویه ده نو په حکومت باندې فشار زیات شوی تاسو وګورئ پنجاب موجوده حکومت امرا شہباز او په مرکز کې حکومت دا یو بل سره تړلی شوی دي او یو خو د مسلم نون یا د پلار د زیر شته که تاسو وګورئ چې کله په مرکز کې عمران خان لرې شو نو د هغې لږ وروسته بیا پنجاب کې بدلون راغی
دا پاکستانی رسنۍ دا وایي چې یاره د پی ڈی ایم د مشرانو په خاصه توګه د آصف زرداری د پیپلز ګوند چیرمین دی یا جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان او د نواز شریف ترمنځ کوم رابطه شوې ده آیا د دغه خبرو څه تفصیل رامنځته شوی دی دې سره تړلې بله پوښتنه چې په پنجاب کې کوم مونږ کمپین کتو پاگی کی مونږ صرف مریم نواز شریف کتا د دغه پاکستان مسلم لیگ نواز ٹکٹ ورکونکو کاندیدانو پر شاہ باندھی مونږ پی ڈی ایم اونلی دو نو کپ دے باندھ لگا خبر ہوگا
بولے یو خود پی ڈی ایم یعنی پی ڈی ایم د نورو پارٹیانو یو امیدوار یا کاندید پدے انتخابات کې نو یا خو هغه د پی ڈی ایم زړه خلکو چې هغه منحرف شوی دی نو هغه د مسلم لیگ نور ټیکټ ورکړیو او دا یو علت بیا دی کی تاسو شکست چې مسلم لیگ نور پر خلکو ته ورکړي نو بیا کی دي شي ابي ځنه چوکې ګټلې نو یو خدای راځي د نورو پارٹیانو کاندیدان نو امیدواران نو ټول د مسلم لیگ نور دویم دا چې پیپلز پارٹی لیگ په پنجاب کې د ماضي په نسبت کمزورې ده او هغه خپل طرف نه کوشش کړې لکه د یوسف رضا گیلانی په اړه باندې نور د چا په ملتان کې موجود وو او هلته په کمپین کې څومره دغه نه هغه بکېدو ځکه د ملتان کې پیپلز پارٹی دغه لپاره خپل مستقبل لپاره هم مهم دی چې ځینې شیان مسلم لیگ ځینې مسلم لیگ کتلې وي نو مسلم لیگ نور بیا مریم نواز خبر تاسو ته نو مریم نواز دا وخت په مسلم لیگ نور کې یو داسې شخصیت دی چې هغه د هغې نوم سره خلک بیا جمع کېږي چې رسو ته راځي او پلار یې نشته دا هم یو مهم شخصیت دی خلک هغه جسو ته راتلی شي لیکن شهباز شریف او د همدا شهباز شریف پوزیشن دا وو چې هغه سرکاري چې کوم حیثیتونه دي پاره باندې هغې باندې انتخاباتو د کمیشن الیکشن کمیشن هغه دغه پابندۍ د پیښو کول چې په کمپاین کې برخه اخیستل نو مریم نواز شخصیت وو لیکن دا خبر خو تاسو درست چې په جلسو کې د پیپلز پارټي خلک باید چې کومه وي د مرونه فضل الرحمن د مسلم اسلام ته وټونه په پنجاب کې کم هم وی لیکن د مذهبي وټونو د پارټیانو کو سنا سوور خو وی نو هغه لکه په کډه هغه یو برخه نه اخیستل نو دا یو مشکل خو
بالکل بل چې کوم د ملاقاتونو یا د رابطو خبرو شو آیا د رابطې په دې صورتحال کې دي چې نوې سیاسي لاهې عمل جوړ کړي او په دې صورتحال کې دي چې د دې مرکزی حکومت مستقبل بسوي
چې پنجاب کې خود تاسو وګورئ دلته چې څومره به تجزیه نگارانو یا تبصرے به کېدې نو دا اوسنۍ چې کوم نتیجه راغله دا چا توقع نه وه لیکن توقع برعکس راغله نو په مرکزي حکومت باندې فشار زیات شوی دی او اخلاقي هم په دې باندې یو نفسیاتي او اخلاقي دبو زیاتېږي چې یو پیغام د پنجاب خلکو ورکړ او د هغې باوجود بیا هم په مرکز کې موجوده حکومت پاتې کیږي نو له یو اخلاقي دغه به دې ته خلک ضرور پیغور ورکړي لیکن یو بله خبره ده چې مرکزي حکومت او د هغې اتحادیانو سره به دا یاره ضرور وي که دوی په دې حالت کې انتخاباتو ته ځي عام انتخاباتو ته نو د پنجاب دا میسج دا پیغام چې مخې ته راغلی دی دا به ضرور بیا اصل انتخابات کېږي نو دا به هم په هغې باندې اثر کوي په مرکز کې په انتخاباتو باندې په راتلونکي انتخاباتو باندې نو دا یاره به مسلم لیگ نور سره وي
طاهر خان کلن غنترا ته وای چې تاسو غنی چې یاره مونږه دا توقع لرو چې یاره پراتلونکو سو میاشتو کې سو ورځو کې سو هفتو کې مرکزی حکومت کې بدون راځي یا راتلونکو انتخاباتو ته روان دي یا اعلان کیږي او د دې ترڅنګ کدارا ته وای چې آیا واقعي چې د بازي رسنۍ خبره کوي چې دغه انتخابات چې کومو د فیرو د صفاو د راڼو او د کې لاس وهنه نه و تاسو وای
تر اوسه پورې په خپل باندې پی ٹی آئی هم د درغلې خبره نه ده کړې البته د عمران خان چې کوم د الیکشن کمیشن د مشر په اړه باندې دغه نظر موقف ته نو تیر ورځ په ټویټ کې هغه هغه ته بیا اشاره وکړه چې دغه جګړه چې وا دا جنگ چې و دا نه یوازې د مسلم لیگ نوم بلکې هغه وایي چې دا د ریاستي مشر دی او دا د الیکشن کمیشنر نو دغه دا نظریه ده لیکن پی ٹی آئی خلق دا اوس نه وای دته پرون تو ته ټول را د پی ٹی آئی په 3 منټه پاسو په واتس اپ گروپ کې یو خبر راغی چې دا نوی تروان دا ات تروان ات تروان یعنی چې کارندې خبراتو شو نتیجې دا وی په حق راغلي نو ځنې صحافیان جرنالستان تجربګار او په ټوئیټر باندې وی چې ما خال دی یو شکریا دا کول پکارو لیکن ما خال هغه نه دا کوي تر اوسه پوری نن دې ما خال اوس دغه شیبه کې تقریر دی دا یې غونډه وو پای ته ورسې دا او په ګورو کې عمران خان د تیر ورځې د انتخاباتو نه پاس یو وار بیا د انتخاباتو د عام انتخاباتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې
انتخاباتو نو په دې لړ کې سپریم کورٹ تم چې دا خبره کله لاړه نو هغوی هم دا خبره پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یې خوا چې آیا تاسو تیار یې او بیا په جواب کې ورته ویل شوی چې دی په واتو میاشتو کې نه دی تیار آیا پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیار دی او چې کوم اصلاحات دی موجوده حکومت کړی دی د شهباز شریف په مشرۍ کې په خاص کور په خاص توګه باندې په انتخاباتي قوانینو کې هغه به منظور وي پی ٹی آئی ته
دا یو مشکل خو دی پاکستان کې دا سیاسي ماحول چې اوسنی دی دا کشیدگی دا یو
غیر مستحکم
تاوتریخوالی حالت چې کوم دی دا پاکستان تاریخ کې په ماضي کې نه اوس یو بل سره نه کیږي اصلاحات پی ٹی آئی کول نون وسره نه کېناسته الیکٹرانک مشین خبره وه نون وسره نه منله اوس هم دغه چلی چې پی ٹی آئی نون سره نه منل اصلاحات خو ډېر ګمان نه کوم چې هغه به منظور شي لیکن چونکہ حالات یو بغیر شد پنجاب میں پاس نو ممکن دا چھے مسلم لیگ نون او پی ٹی آئی او نور پاکستان دسی او لار یو منزلے لا آگے مانے متفق شی چھے انتخابات تلاش لیکن اس وقت نون با پتہ ہو لے گی چھے اتحادیان انہ پاس دوی سے فیصلہ کی عمران خان خو بتا سو بولے چھے آگا با حکومت باندے دباؤ زیادتی چھے انتخابات تلاش چھے کہ آگلے مقابلہ سور کرے دا آگا دا خیال دے د پنجاب انتخابات یو بنیاد کې خود په مستقبل کې داغه د حمایت لپاره په ټول پاکستان کې
طاهر خان چې کوم د دې انتخاباتو د کمپاین پر مهال باندې کوم لیکس کېده د آډیو په صورت باندې او بیا د ویډیو په صورت باندې ښکاري داسې چې هغه اثر ونه کو په دې کمپاین یا د دې په نتیجو
دا ډېر مهم سوال دی نه یوازې د دغه لیکس خبره بلکې دا د الزامات او د کورونو د غیر مناسب ژبه استعمال او د الزامات زما خیال چې دا اوس په عامو خلکو باندې اثر نه کوي او دا د مسلم لیگ نورو دغه اتحادیانو لپاره هم یو موقع په لاس ورغلی ده چې آیا دا د تورونو سیاست کې عمران خان کوي د نورو پاکستاني کې دې په ځای باندې د اولس اغوستلی دا ګوره دا خلک دا دا رابیامل چې په انتخاباتو کې راغی نو دا د حکومت بچ بار بار شاه شریف کې ډېر مشکل ته سره واغستې نگرانی او د بجلی د تیلو د ګیس او دا زما خیال دا خلکو رابیامل او بل ځم د عمران خان په بیانیا
خلکو مننه ډېر مننه طاهر خان اوریدونکو دا یو روان عمل دی او دغه سیاسي پرمختګونه پاکستان کې کیږي زموږ همکاران په نظر ساتي سیاسي سیډون کې را سره راځي تاسو سیډنه مو اوریده د طاهر خان خبرې مو اوریده زموږ همکار دی اسلام آباد کې حسن خان خبریال دی هغه خبرې مو اوریده طاهر جمیل خبریال دی د لاهور نه تاسو ته معلومات درک یو وړي د مینې پسر
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. پښتونخوا کې په 9:30 بجې کېدونکي دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاورو.
د پنجاب اسمبلی لپاره پرون په شو زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شلو کې 1500 کې ګټلې دي. د دې هوا د انتخاباتي کمیشن ویان هارون شنواری پرون په ټویټر د بریالي شو کاندیدانو یو لیست خپور کړی چې پکې په 1500 کې 1500 تحریک انصاف څلور واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې تر اوسه شپږ اویا کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یو رپورټ کې وویل چې د ورختونو او سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا 14,000 کورونو ته زیان رسیدلی دی. نن د پاکستان د سوداګریزې خونې سکتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت ترانزیت د ګاډو تګ راتګ او په کله د سهولتونو لړکې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې طالب چارواکي وایي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دوی ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې شریفه له خپل مېړه سره د سرو د سرولو لپاره غره ته ختلې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. او د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې چارواکو د جولای په 13 ویلي چې د روسي پوځ د اوکراین په ختیځ کې په تورېتس خارګوټي کې په یوې ودانۍ بمباري کړې چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. په بلوچستان کې د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې په دې وروستو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسیدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور خپور کړی دی. د جولای پر 18 نیټه خپور شوي دی راپور کې ویل شوي چې په صوبه کې بارانونو او سیلابونو کې په مجموعي توګه شپږ اویا کسان وژلي او 2000 کورونو ته بشپړ یا جزوی زیان رسیدلې. نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین اورو.
په کوټه کې د ناوړی وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ایل لوري په جاري سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله شپږ اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه ډول 250 کسان ټپیان سوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخ له نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله صوبایي حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې 10 ضلع آفت زده ولیدی. په دې کې کوټه پشین ژوب دوکۍ گوادر کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 وشت ماشومان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولی دي.
جی بالکل. کیسه دا سیده سچیرې د بلوچستان چې کمی ضلع دي بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. سیاغه چیرې زیات نقصانات سوي دي چیرې کم سوي دي. کم ضلع موږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سي دي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یا داسې داسې یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي. نو هغه سي ده موږ ډیکلیر کړلې ایز کلمیټی ایریاز لیکن ټوټل کمپلیټلی سي ډیمیج سوي دي هغه سي دي موږ سره 10 ضلع دي ادروایز ټوټل سي دي 2 ضلع دي.
بلبل د صوبه اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړی وضعیت د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جګپوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د صوبه اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي ځکه چې وزیر اعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلي دی چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا لس لک روپۍ پر سړي سر ورکول کیږي چې موخه یې اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي چې له امله یې په اغیزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلي وي. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلي دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي د هغه په اړه به پلټنې کیږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کاروونکي ټیکهدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو ګوادر تربت لسبیلا کې به نن هم باران کیږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 4 څخه پیل شوې وه او په لومړنۍ ورځې په مرکزي ښار کوټه کې نه کسان ډوب کړي او مړه کړل. خو وروسته چارواکو ویلي دي چې د باران له امله هلته زیات زیان اوښتی دي چیرې چې خلکو د اوبو په لارې کې قبضې کړې او کورونه او ودانۍ جوړې کړې دي. په دې ترڅ کې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو د بالی وروسته به د کوټې په هغه برخو کې د مځکو د قبضو په ضد ګامونه پورته کړل سي چیرې چې د باران د اوبو په لارو او مندو کې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړې کړل سوي دي. هلته وکړه چې تصویرمه د بلوچستان په هب ډیپ کې د اوبو کچه زیاته لوړه شوې ده او خپل اخري حد یعنې تر 300 یو کم چل ویشت پوری رسیدلې ده چې له امله ځایي چارواکو نه یوازې د ډیم د څنګ لارې خلاص کړې دي بلکې په لار کې استوګن خلک هم و خوندي ځایو ته د رسولو لړۍ پیل کړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو. شمالي وزیرستان ته د افغانستان نه راستنو شو د شمالي وزیرستان کډوالو نن مظاهره کړې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې اته کاله بیکوري تیر کړه اوس باید دوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي. حکومت دا وایي چې د دوی سیمې لا صفانې دي او هلته کې د بیا رغونې کارونه روان دي. دغلته وسلوال دي نو ځکه دوی نه پرېږدي. خو دوی وایي چې اوس د دوی برداشت ختم شوی دی، باید دوی خپل سیمو ته واستول شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راک.
د لاریون یو ګډونوال د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې غواړي نور یې کډوال خپل کورونو ته ولاړ شي. اته کالونه په خیمو کې وباسل
د اوته کولنه د ایډی پی ژوند تروي د وزیرستان خلک نو ډېر د مشکلاتې د ستونزو سره د مخامخ شوي دي. نو موږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کی چې خدای دې پورا د خلک ته توسه د کیمه 20,000 منتلي چرتي په 4 دغه تو سره میاشت ورکوي. که دا نشي کړای نو په 4 موږ دا ډیمانډ کی چې موږ د خپل علاقې ته خپل کلی ته خپل وطن تم د ولږي. موږ مخکې د تحصیل د تخیل کې د ایریا کمیټې سره ژوند تر و بیا وی ان شاء الله تر وی موږ غرینا دی اجي کې موږ پابو نډر کاروبار او مډر موږ د خپل علاقې ته نه را واپس ولږي.
د احتجاج یو بل ګډونوال د تخیل او سیدون کې زکی وزیر وای چې اته کالونه یې په نن سبا کې پې تېر کړل نور د کډوالۍ ستړي شوي.
2014 نه په مختلف نامینه غولول کیږي. کله راشن خو سوا کله بندوا کله ای ډی پی سټیټس ورکوا کله نه. موږ دا ویي چې وطن د کلیر شي غرینه د آزاد شي د موږ وطن او ټوکله پیرا کیږي چې دې سفیران نشه کلیر آیا د څه وجوهات موږ نه را د ای ډی پی ژوند نه سخت تنګي د خلکو تکلیف دی د بیس تونځي دي پاکین مینا کې ژوند د اداره ګرمۍ او دا سوړه دا میش دا مطالبهاتو چې زر تر زره د میش د وطن د میش د خلکو علاقه کلیر شي.
د کډوالو دغه غوښتنو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان څخه راستانه شوي د نوي کډوالو سره نږدې او نورې مرستې روانې دي. روانه میاشت هم د شپږو زرو نه زیاتې کورنو ته 2000 د موبایل سیم په ذریعه نږدې او 8000 د راشن په مد کې هر کورنۍ ته ورکړل شوې. نوموړی وویل چې څو پورې د مرستو بندولو شکایت دی نو د هغو کډوالو مرستې بند شوې چې کالونو وړاندې واپسې شوې. که د نوي راستانه شوو کې کمې کورنۍ مرستې بند وي نو شکایت درج کولی شي او پې کار روان دی. د نوموړي په خبره د دوی د واپسۍ په اړه هم خبرې روانې دي. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر شي نو واپسۍ لپاره پی ډی ایم تیاری نیولې. د افغانستان څخه په 1300 میاشتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیلو تر 1000 پورې کورنۍ راستانې شوې او په وړاندې مرحلو کې هم د انتظامیې په وینا د 15000 نه زیاتې نورې کورنۍ هم راستانې شوې. دا مهال د شمالي وزیرستان د تاخیلو نیمایي او شاوال تحصیل په مکمله توګه لا بند دی چې ورته د بې کوره شوو واپسي لا نه دی شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګي ورزو باجوړ ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په باجوړ کې د یوې جرګې له لوري سیل زینو ته د خزو په ورتګ بندیز ناقانونه او د بشري حقوقو خلاف عمل بللې ده. په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن مشر دا خبره تر هغې دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته کړې چې د جولای پر 15 په سالارزو کې یوې جرګې وویل چې سیل زینو ته د خزو ورتګ د دود خلاف کار دی نو ځکه یې له حکومت په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه. جرګې وویل که حکومت ګام وانخست نو خپلوا پر خزو بندیز ولګوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جرګې پریکړه ناقانونه بللې او وایي دا کسان بنیسي. نور تفصیل د یو وړې د مینه پس. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد دې کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتګ بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15 د باجوړ قبایلي دلې په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو ترڅنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند متن لمخه چې که حکومت په خزو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي. د جولای په 15 مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګې یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه ښځې، موسیقاران، هنرمندان، نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
د دې جرګو خو لکه پرونی حالاتو کې قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه دی. بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټینډ شوی دی نو د هغې نه پس چې دی دلی انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمېداري جوړېږي چې هغه دې د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي. خو بهرحال بیا هم دا شیزونه کېږي. یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دن نن داسې آوازونه اوچتېږي چې هغه وایي چې دا عمل غیر آئینی غیر قانوني دی. ریاست د بشري حقوقو ذمېدار دی، غلې خپلې ذمېداریانې ترسره کړي او د داسې عملیاتو مخنیوی دې وکړي.
د سالارزو د جرګې په پریکړه لیک کې دا نه دي ویل شوي چې سیلزینو یا پارکونو ته د ښځو ورتګ ولې بے حیايي ده او نه یې دا ویلي دي چې د جرګې غړي به په ښځو دا بندیز په کوم ډول عملي کوي. خو د مومندو قبایلي دلې اوسېدونکي او د هایکورټ وکیل فواد افضل صاپه وایي چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو په اړه د آئین د مختلفو مادو مطلق
خلاف ورزی ده.
دا هو کلیر کټ قانون او پاکستان چې کوم آئین دی دا غي د مختلف آرټیکلو وایلیشن دی، چې هغه کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي، چې هغه کې ستا دا شامل دي چې ته فری موومنټ تا ته ازادي ده، یا یو ځای جمع کېدو تا ته ازادي ده، یا یو شان دي د قانون مطابق تا سره عمل وکړی شي. ستا چې کوم بیسک یا فنډمنټل رائټ دی دا غي وایلیشن دی، ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې ته څنګه یو انسان مانی یو آزاد مل کے فری موومنٹ مانی پابندی لگے.
تردا محال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سنې دی ویلي. خو د جولای په 18مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ سرګند کړ.
قانون کو خلاف ورزی دا خو پرون فیصله شوې نن به ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي، ریاکشن هم راشي چې څنګه راغی. په کې پرون جرګه شوې ده، تپوسم کوم ملته چې کوم باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غوی له تپوسم کو داسې شوی نو دا کسان مې نیولې کیږي. دا غیر قانوني خبرې زه ته اکستند شې نه مونږ بیا هم دا فیصله وی نه شو کولی، داسې جرګې فیصله نه شي کولی. کو داسې حقیقت دی داسې نه راغی خلکو خلاف کاروي کیږي.
د باجوړ د سالار رو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د خزو په ورتګ د بندې سترسنګ د قبایلی د لو په سرکاري محکمو کې د مقامي خلکو د برتی کولو په قبایلی د لو کې د امن پر ځای کولو په سین صوبکی د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجونو د مخنیوي وغوښتنې هم شوې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
ریڈیو ته وګورئ. په پاکستان کې مشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته شوې په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي، خو د دوی په وینا د ډېر وخت تېرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبريالان له هغه وروسته پاکستان ته ولاړل چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبانو پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي او ځینې خبريالان یې زنداني کړي هم دي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبريالانو ژوند ته خطر نشته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسید راپور اورو.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبريالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18مه په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهرتلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغې وروسته په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوي دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبريالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه.
خبريالانو چې دلته اوسېږي ستونزه دا دي چې د اقتصادي ستونزه لري او د دې رهایش ستونزې دي او د دې
احساس نه کوي هر څه خپل وطن کشمیر دی خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ ترې کړی وو مونږ هلته جواب وکړو مونږ هلته نو زمونږ فیملی همدا و زما فیملی همالته ده زما زه یوازې دلته زما ورور سره یم او تېر زما دا نه میاشت کې چې مور پلار مې نه دی کتلی ور سره او وطن مې هسې ډېر یادېږي نو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي خو متاسفانه دا ډېره سخته ده چې دا هغه ورځ چې مونږ درلودو واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو وارې ویلې دي چې د افغانستان نه بهر وتلي افغانان دې واپس خپل ملک ته راشي او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست د صبریو یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په یاد ولسوالۍ کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي شوي. تفصیل نجیب الله لوخیل ناورو.
د صبری اوسیدونکي محمد طاهر جان مشال راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاوو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
ستاینیم ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برق ولرو دینه برخمن شو خالو کدا نه شمسی برق ولرو اخه ده نو وطن ډیر غریب ده. ټولنه لوی ولسوالۍ په خوست کې دا ولسوالۍ دو خلک چې دا ټول غریبون دي وکړي تا سره پوخ نشتا مکتبونه ته جوړ کړی دي. خیرام اسو راوچارم ګونه هر ور دي شابروټونه هر ور دي شاکلونه هر ور دي ترمیم ته ضرورت لري.
د صبری د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وای په تیر شلو کلونو کې د دوی په هر کلی کې جګړه و بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي لکه بندونه سړکونه کلینیکونه دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نوما خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده او نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه مؤسسونه خصوص کې چې بری باید خاص توجه ته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکی ماتی خان وای د صبری هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه پاتې شوی.
کدی کې هر څه تمام شوی ده. بنی ادم ته شوی ده، ماشوم ته شوی ده، زنانا ته شوی ده، کور ته شوی ده، مکتب ته شوی ده. موږ له څه پته کې کولای شو نه مستانستا د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیرې تر اوسه پرې نه مرزي تر یي چې موږ په مر نه کو خو موږ ته اوسه پرې څوک درلې شوی نه دي.
بل لور ته د خوست چارواکي د صبری د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي د تیر نظام پر مهال د ولایت سپیرې، ترزیو، علی شیرو، صبریو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې او کومکونه وکړي د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست د مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوې او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار کانال کرنیز مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله سخ کال د شیدو حاصلات زیات شوي دي. دوی د زیاتېدو وجه د څارویو سمه پالنه، هغو ته پر وخت خواړه او دوایي ورکول یادوي. خو له دې سره سره دوی د خپلو ځینو ستونزو خبره هم کوي. دا ټول تفصیل د جلال آباد نه په دې راپور کې و.
د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وایي د دغه ولایت اړوند د کانال مالدارۍ پارم د شیدو کچه د تیر کال پرتله نږدې دوه برابره لوړه شوې ده. د یادې ادارې د مالدارۍ پارم امیر شکر الله نورزیا وایي اوسمهال دغه پارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هره ورځ له 1500 تر 1550 لیټر شیدو پورې تولیدوي او تمه لري چې دا کچه به سږ کال 200 لیټرو ته ورسیږي. نوموړی وایي
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلی او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي ځکه موږ ډېرې بلاب غواګانې لرو او هغه بچی راوړي او په حاصل لاشي نو د تولیداتو فیصدي نوره هم اوچتېږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریبمل وایي د کانال مسولین په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې د مالدارۍ فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
زموږ لومړی پلان دا دی چې د دغه فارم کې شته غواګانو د نسل د اصلاح لپاره کار وکړو او یا هم ورته د نورو ځایونو څخه غواګانې راوړو. دومره برخه پلان دا دی چې د همدغه فارم د الفجات فیکټري په دغه فارم کې موږ جوړو، یعنی دغه فیکټري به دا کار کوي چې موږ به خام مواد په پخو باندې بدلو. دریم پلان دا دی زموږ چې موږ غواړو چې کمپلیکس جوړ کړو او د غواګانو د شیدو د لوشلو لپاره منظم کار وکړو.
بل لور ته بیا حیواني روغتیا پالان د مالدارۍ د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د څارویو ساتل او په وخت درملنه مهمه بولي. ډاکټر محمد اګل د ننګرهار د مالدارۍ په پارم کې دند لري. نوموړی د یاد پارم د حیواني ناروغیو درملنه په برخه کې د ډاډ تر څنګ له مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي.
مالدارۍ
پارم کارکوونکي بیا د دایمي کاریګرو وښو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې د دوی کارونه یې ټکنی کړي. نور محمد چې د کانال وادي شرکت مالدارۍ پارم یو کارکوونکی دی وایي
ماشاءالله مالداری تعداد روز پر روز مخ پر جاتی دو دی دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روز مو روز ونی سونو روز مو اسی کا چته کولای شي چې دا پنی کارګر او چته موقع دغه کارګر
د په خبره د کانال اړون مالداری پارم پر شاوخوا ولس جری بزمک اصول لسیږي په خوا جوړ شوی چې د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. او اوسمهال د مالدارۍ په دې پارم کې 260 غواګانې ساتل کیږي چې له ډلې 50 غواګانې شیدې ورکوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن هڅه خبرونه مو اوریدی د دې رښتای خبري غړې د خبرونو لنډیز د فارمای خپل همکاري انیس اجمل لور کو.
د پنجاب اسمبلی لپاره پرون پښو سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف کون پښولو کې 1500 کې ګټلې دي. دا زمینی ټاکنې لاغلسته شوې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې په شلمه د تحریک انصاف دا غو 1500 غړو د اسمبلی رکنیت ختم کړو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال یې د خپل ګوند کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر مهال د نسم ادارې ویلي چې په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې تر اوسه شپږ اویا کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ورختونو سیلابونو له وجې 250 کسان زخمیان شوي هم دي او شاوخوا 11000 کورونو ته یې زیان رسولی دی. نن د پاکستان د سوداګریزې خونې سکتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې دورانی سفر کې بعد طالبانو له چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړکی د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. د افغانستان په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي وایي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دی ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي شریفه له خپل میړه سره د سروو د سرولو لپاره غره ته ختلې وه چې د وسلوانو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنجشیر کې د طالبانو د والی بیان ابوبکر صدیق نن مشال لیډیو ته وویل چې دا وژنه حادثاتي وه او دوی مني چې دا ښځه بې ګناه وه. او د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې چارواکو نن ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ کې په توریتسک ښارګوټي کې په یوې ودانۍ بمباري کړې چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو حالاتو لپاره د دولتي خدماتو ادارې په ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې ویل چې سهار وختي په دې ښارګوټي ډزې وشوې او یو دوه منزله ودانۍ چې پکې خلکو ویجاړه شوه.
اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه په دې پای ته رسی که په دې سپو پاتې شوي د امریکا غږ ډیوا ریډیو به واوري. اسما مجید بابر، انیس اجمل او اکرام مسکندیار ته اجازه راکوي د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.